السلام علیکم اته بچی شوی لند خبرونه د سالنګ لوی لار سره لننه د مسافرونکو موټرو په مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت ریاست خبر ورکړی چې دا لاره به یوازې د شپې په مخ په نوبت د بارونکو موټرو لپاره پرانیستې وي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویلي مسافر به د شیبر کوتل او قربان درې له لارې له شماله جنوب او له جنوبه شمال ته تګ راتګ کوي. راپورونه د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې له قوله خبر ورکوي چې ښایي دا لوی لار تر دریو میاشتو ورخول شي. د کندهار د میرویس روغتون یو شمیر چارواکي په دې روغتون کې د درملو او ځینې روغتیایي وسایلو د کمبود خبر ورکوي. د دې روغتون څو تنو چې نوی روغتون نومونه یې واخیستل شي پرون ازادي راډیو ته وویل پخوا به دوی ناروغانو ته وړیا درمل ورکول، خو کله چې د سره سري مرستې کمې شوې دي دوی په درملو کې تر بیا اپسولو کې کموالی راغلی دی. له شاوخوا دېرش کلونو راهیسې سره صلیب له دې روغتون سره هم د درملو مرسته کوله، هم یې طبي وسایل ورکول او هم یې د ډاکترانو معاشونه. خو له تېرو دوو میاشتو راهیسې سره صلیب په ټول افغانستان کې خپلې مرستې محدودې کړې. د طالبانو حکومت د ترانسپورټ او ملکی هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن پاتو ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو تر راوتو خبرداری ورکړی. د دې ریاست لخوا خبره شوې خبر پاڼه کې په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر کې د درنو اورښتونو له امله د سیلونو د بهېدو اټکل شوی دی. په وروستیو کې د افغانستان په شاوخوا څوارلسو ولایتونو کې د سیلابونو له امله نږدې 50 کسان مړه شوي او د سلګونو کورونو په ګډون زرګونه جریبه کرنیز ځمکه او میوه لرونکي باغونه تخریب شوي دي. پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې صدر اعظم شهباز شریف به د دې هیواد پارلمان د دې اونۍ د چهارشنبه په ورځ منحل کړي. دا نیټه درې ورځې مخکې تر هغه ده چې د ائتلافي حکومت د ړنګېدو او د موقتي حکومت د جوړېدو لپاره ټاکل شوې وه. پاکستاني رسنیو د ډام ورځپاڼې په ګډون د یو شمېر سرچینو له قوله چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم له اخیستو ډډه کوله خبر ورکړی دی چې دا پرېکړه شهباز شریف د پنجشنبې په شپه په یو غیر رسمي غونډه کې اعلان کړه. د پارلمان منحل کېدل دا معنا لري چې باید تر نوي ورځو پورې انتخابات وشي. او د خوځو فوټبال نړیوال جام د دویم پړاو لوبې نن پیلېږي. په یو لوبه کې به سویس له اسپانیا سره او په بله کې به جاپان له ناروې سره مخامخ شي. دا لوبې د جولای په شلمه د نړۍ د 32 ملي لوبډالو ترمنځ په نیوزیلانډ او استرالیا کې پر شوې چې اوس په دویم پړاو کې 14 لوبډالې پاتې دي. دا نړیوال جام به د اګست تر شلمې بشپړ شي. خراغلې د دې خبرونه لوی برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو درسي ساعت او تر خوای د خزل او پاره د ازادي رادیو خبرونه نیمه نړۍ ته ځاګړې شوې. خلاغې وړاندې څو راپورونه د طالبانو حکومت د سالنګ لوی لار سر لننه د ټولو مسافرو پر مخ تړلې ده. د دې لوی لارې 10 کیلومتره بیا رغول کیږي. طالب چارواکي وایي یوازې بارونکو موټر ته د شپې لخوا اجازه ورکوي چې په نوبتي شکل له شمالي سالنګ جنوبي او برعکس تګ راتګ وکړي. د ځینو خبرو شویو راپورونو پر بنسټ دا لاره به په نږدې دریو میاشتو کې ورغول شي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د طالبانو د فوایده میوې سره سر لننه د سالنګ لوی لار د تونل او د دې لارې د رغېدو لپاره د مسافرو پر مخ بنده کړې ده. له افغانستان رسنۍ راپور ورکوي چې یوازې به د شپې په مخه لویو باري موټرو ته اجازه وي چې پر دې لارې تیر شي، هغه هم داسې چې په نوبت بځي او یوه شپه به موټر له جنوبي سالنګ شمالي سالنګ ته ځي او بله شپه به برعکس له شماله جنوب ته حرکت کوي. د طالبانو د فوایده امنیت وزارت په وینا مسافر به د شیبر کوتل او غوربند درې له لارې ځي راځي، خو دا لاره د سالنګ د لوی لارې په څیر پخه نه ده، کنډې کپرې ده. شبیر د پروان و اوسیدونکو ازادي رډو ته په یو پیغام کې وویل چې باید مسافرو ته د سالنګ پر لاره د تګ راتګ لپاره وخت وټاکل شي.
کو تر روان شبر خو به خیر هفتمونه میته
دی وای د شبیر کوتل پر لاره موږ نه شوتلای ځکه چې لاره خراب ده، لری ده او مسافر سړی کوي. موږ ته یو وخت وټاکی کډ شپې په مخوي کډ ورځې په مخوي چې مسافر لاړ شي راشي. د پروان یو بل اوسیدونکو شیر محمد هم ورته نظر لري او زیاتوي چې د سالنګ د لوی لارې د رغېدو چارې دي کړندې شي.
خوشمند استم چې نیمې راي مور دفتن
دی وای هیلمن یو چې موږ د لارې ژر جوړ شي او بل دا چې موږ ته دی وخت وټاکی چې څو وخت په دې لارې کشپو وي کورځوي چې ولاړ شو. د طالبانو د فوایده امنیت وزارت اونې مخکي د مسافرو لپاره د شلي بر د لارې د تګ راتک خبر پاغه پیغام کې چې له رسنیو سره شریک کړي وو نو ورکړي. دغه پیغام د فوایده امنیت وزارت در رسنیو مسول محمد اشرف حق شناس استولی وو. دیوی
ټولګټو وزارت د سالنګونو لوی لارې د 10 کیلومتر سرک د اساسي ترمیم او بیا رغونې کار پیل کړی دی. په همدې اساس ټولو درنو هیوادوالو ته خبر ورکول کیږي چې د یاد پروژې د کار د غوره تطبیق په مخه سال له شنبه ورځ څخه چې د 1345 هجری قمری کال د محرم له 13 نیټې سره سمون لري، دغه لوی لارې د ورځې لخوا د هر ډول ترافیکي وسایطو د تګ راتګ پر مخ تړل کیږي. خودش پیلخوا به نوبت سره یوش پل شمال سخه جنوب لوریتا او بلش به لجنوب سخه شمال لوریتا ده تک اجازه ورکول کیش.
د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې په وینا شای د سالنګ د لوی لارې درغاوني چاري تر درو میاشتو پورې دوام وکړي.
اوریدل مو چې د سالنګ لوی لارې د بیا رغونې لپاره سر لرنه د مسافرو پر مخ بند شوې ده. طالب چارواکي وایي د لارې بل دی وروسته یوازې د شپې لخوا د تجارتي موټرو پر مخ خلاصوي، هغه هم یوش په د شمال لوري جنوب ته او بلش په جنوب شمال ته. د دې لوی لارې د رغېدو چارې په ځانګړي ډول له اقتصادي پلوه څومره مهمې دي؟ اقتصادي مسایلو کارپو ازرخ حافظي پرې له ازادي راډیو سره مرکه کړې.
د سالنګ لاره د سلور سو ترکونو او مسافر بهي موټر لپاره د ډیزاین شوی و حد اکثر. اوس مهال 15,000 موټر ځینې تیریږي او ځي او راځي. دا د اعلیحضرت ظاهرشاه په وخت کې په 1920 کال کې پرانیستل شوي دي. اوس 1402 کال یعنی 16 کاله د دغه تونل د افتتاح څخه تیریږي. په دا 16 کالونو کې چې دغه وخت را تیر شوي دي، هیڅ مثبت اقدام د دغه تونل د بدیل لپاره نه دی شوی. اوس د سالنګ تونل د ترمیم وړ دی، باید ترمیم شي او دغه تر څنګ باید نوی یو بل تونل جوړ شي چې یو تګ وي بل را تګ وي حد اقل. او د لارې چې دي، د سړک چې دي، د سړک ډیر کوچنی سړک ده، 6 متر عرض لري او کله نا کله چې د ګاډي یو بل څخه تیریږي دا بربری ترکونه احتمال دیشته چې بل سره ټکر وکړي. او ځکه هم دلته تلفات ډیر زیات دي او ترافیکي پیښې ډیر زیات دي.
حافظي صاحب، د سالنګ د لارې د اهمیت په اړه تاسو خپل نظر له موږ سره شریک کړ. د دې لپاره چې د افغانستان د شاوخوا اتو شمالي او شمال شرقي ولایتونو لار له سالنګ تیری شي، نو د دې لارې د رغېدو پر مهال به سوداګر له ستونزو سره مخامخ نشي؟
دا خو معلومه ده چې شیبه چې یو موټر دریږي په سوداګر باندې، دا بوت چې راغی دا لګه خو بیا د مستحلک څخه یې اخلي او قیمت د تماشو د کالا زیاتیږي او په مارکیټ کې په مناسبه بیه نشي ارزه کېدلی. او استهلاک د موټر ډیر زیات وي، تیل ډیر مصرفیږي او زمان ضایع کیږي. دا ټول د خصوصي سکتور لپاره نه یوازې خصوصي سکتور لپاره بلکې عمومي افغانستان اقتصاد ته ضرر رسوي.
نو د ترانزیت لپاره او د سوداګرو لپاره داسې څه بله لاره ممکنه ده چې د سالنګ په دې لاره د بیروبار کم شي او د خلکو ستونزې هواري شي؟ شاید تاسو له سوداګرو سره په غونډو کې داسې څه مسله کوم وخت مطرح کړی وي او یا مطرح شوی وي؟
د امان الله خان په وخت کې جرمنان یو ښه نقشه کړی وو چې د اولنګ څخه تر دوشاخه پورې د تونل وهل کېدل او دونه په غره کې ختل او کوتلونه جوړول او په اخر د کوتل کې بیا سل وهل د تونل وهل د پخپله یو اقتصادي او معقول کار نه و. باید دوی د تونل ډیر لاندې دلته د دې څخه د سالنګ څخه تیریږي هلته بیا اولنګ دي، د اولنګ څخه تر دوشاخه پورې بیا یو اوږد تونل په کار و چې وهل شي. خو دوی د ترجیح وکړل چې یو په سوګه کې یو تونل وهي، لاند تونل چې 2.6 کیلومتر دي، هغه لاندې تونل چې دي هغه تقریبا 9 کیلومتر شاوخوا راځي، اما 30 کیلومتر دا کوتلونه او دا لوړ جګېدل او بیا ښکته کېدل په کمیږي. نو هغې لپاره خو بیا ډېر لګښت په کار دي او په اوسنی شرایط چې بینالمللي مرستې هم نشته دي او خارجي موسسات لکه معتبر بینالمللي مالي موسسات لکه IMF لکه ورلد بانک او لکه ایشین ډیولپمنت بانک مرسته نه کوي حکومت سره، دا په داخلي منابعو متکي کار دي. نو پوهیږم چې دا تر سره کیږي یا نه.
د اقتصادي مسایلو شنون کې از رخش حافظي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شي.
تاسو مال چې په ګردن نه د افغانانو اقتصادي وضعیت خورا ترنګلي حالت ته رسیدلی دی. د قزاقستان په پلازمین استانا کې د افغان او قزاقي سوداګرو ترمنځ د لسګونه میلیونه ډالرو په ارزښت سوداګریز تړونونه لاسلیک شوي دي. اخوا د قزاقستان د صدر اعظم مرسیال ویلي که شرایط ښه شي د استانا او کابل ترمنځ سوداګري تر 3 میلیارد ډالرو رسیدای شي.
د افغان سوداګرو او قزاقي تاجرانو ترمنځ د څه باندې 190 میلیونه ډالرو په ارزښت د تړونونو تر لاسته کېدو وروسته په پلازمینه استانه کې د افغانستان د محصولاتو نندارتون د پنجشنبې په ورځ پرانیستل شو چې نن به پای ته ورسېږي. په دې نندارتون کې چې په 70 غرفو کې نندارې ته وړاندې شوی، وچې میوې، تازه میوې، زعفران، ګرانبیه کاڼې، غالۍ، لاسي صنایع، جوس او حتی د سبزیجاتو بېلابېل ډولونه کېښودل شوي دي. د دې نندارتون یوې ګډونوالې فیروزي اکبري ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د تیرو 2 کلونو په ترڅ کې بازارونه سړه شوي دي او داسې نندارتونونه شاید د تجارت ته ودې سبب شي.
لکه چې حکومت بدل شوی، بازارونه خراب شوي دي، خلک بیکاره شوي دي، هغه سه بازار نشته لکه پخوا چې و. دا کار ښه شوی دی چې تاجرو مېرمنو ته د کار اجازه ورکړې ده او دوی کولی شي چې له خپل محرم سره سفر وکړي او نندارتونونو ته لاړ شي، لکه موږ چې قزاقستان ته له خپل محرم سره راغلي یو. طالبان هم هڅه کوي او موږ هم هڅه کوو چې بازارونه ښه شي.
پاستانه کې د نندارتون د هغې غونډې تر څنګ جوړ شو چې د افغانستان او قزاقستان شاوخوا 300 سوداګرو د اګست په 3مه پکې برخه واخیسته. په دې غونډه کې د قزاقستان او طالبانو یو شمېر چارواکو هم ګډون وکړ. د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال او د سوداګرۍ وزیر سریک ژومانګارین دې غونډې ته وویل چې د قزاقستان او افغانستان ترمنځ تر 3 میلیارد ډالرو پورې سوداګري رسېدلی شي. ښاغلی ژومانګارین زیاته کړه چې افغانستان دوی ته ډېر اهمیت لري، د دغه هیواد لاره په پاکستان او هند سپره ده. د قزاقي سرچینو په وینا د روان میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې د افغانستان او قزاقستان ترمنځ تجارت څه باندې 3.4 میلیونه ډالرو ته رسېدلی دی. افغان تاجران په دې نظر دي چې د سوداګرۍ په برخه کې نړیوالو بندیزونو د دوی کارونه له خنډ سره مخامخ کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په شمول اروپایي ټولنې او یو شمېر نړیوالو مؤسسو د افغانستان بانک زیرمه کنګل کړې ده او افغان تاجران نشي کولی چې له بهر افغانستان ته او له افغانستانه بهرنیو بانکونو ته په اسانه پیسې انتقال کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په کندهار کې زرګران وایي کار روزګاری پکې شوی دی. خو خلک هم وایي د دې پر ځای چې نوې غاڼي واخلي، بلکې په کور کې خپل شته غاڼې او نور زینتي توکي لدی عمله چې اقتصادي ستونزې لري په زرګرانو پلوري.
په کندهار کې د سرو زرو د پیر او پلور بازار بی بی د خپل کور سره زر دی بازار ته راوړي او غواړي چې به پلوري او خپل ورځنۍ اړتیاوي په پوره کړي. هغه څه مده وړاندې خپل د غاړي د سرو زرو عامل بنګړیا وانګوشتری چې د کلون رئیس یې ساتلی وو، له دې خاطر و پلورل چې خپل خاوند ته د شخصي کاروبار زمينه برابر کړي.
زر سره در په در رسول بالا نظم زر به غمي خرڅ کړم چې سات کمزوري وو هغه مو د اصلي کاروبار راوستي.
دا میرمن زیاتوي چې غنی کورنۍ چې اوس مهال د غربت او بیکاری سره مخامخ دي، مجبور سي وي چې خپل د سنگار سره زر او غاڼي و پلوري. د بی بی په خبره د لور هم مجبور سوي چې د اقتصادي ستونزو لامل خپل سره زر و پلوري.
اغم د زم د اقتصاد کمزورې چې فرقې هغه سره ول بیا دی پر وړي سو وعده یې وکړه دا یې هغه د زر خرڅ کړ.
په کندهار کې د سرو زرو پلورونکو هم وایي د هیواد خراب اقتصادي وضعیت د لامل سوي چې خلک د سرو زرو د پیر لپاره لږ راسي. د محمد صدیق پونوم یو زرګر چې د تیر 15 کلن رئیس زرګری کې وی ازادي رادیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو لامل خلک د سرو زرو د پیرولو لطفان څخه بې برخې سوي او د پیسو ګټلو او د ژوند د اړتیاو د پوره کولو لپاره اړ دي چې د خپل کورونو سره زر و پلوري.
د اوس وختونو کې خلک اقتصاد بیخي کمزور سوی دي او خلک د خرید پر ځای فروش ډیر کوي، یعنی دغه مش خرڅلان نه لري چې خلک را باندې خرڅي، یعنی خرید نه لري. دا موضوع ډیر جدي موضوع ده، باید دغه ته پاملرنه وشي. د خلکو اقتصاد باید قوي شي چې دغه رقم فکر نه کوم چې ډیر وخت د زرګران به دوام ولري. تقریبا په 80% خلک خرڅي، 20% کیرانی او هغه د مجبوریت په څخه بل دغه نست.
زما نوم عزیز احمد. په اوس وخت کې پروشات خو بیخي فصل کې 10% دي، د مجبوری سره راوړي. هغه اکثر خلک چې راوړي زر وایي موږ د مجبوری سره خرڅو، شي نه لرو په کور کې وړه رانیسو، غنم رانیسو، د کور مصارف کوو، په دغه زر خرڅوي.
بلخوا په کندهار کې د زرګرانو د اتحادیې مسولین د سرو زرو د مارکیټ ټیټوالی د ټول هیواد په کچه عمومي ستونزه بولي. د نوموړي په خبره د سرو زرو بازار په هیواد کې د کاروبار او د خلکو د اقتصاد سره تړاو لري.